په جنوبی امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنی حالت یې لوبولی دی، چې دغه ټوله قانون د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. نو له همدې امله څنګه موږ تاسو ویلی سو، امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولی سپای چې د نړۍ په نړۍ کې یو له سترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. او که چیرې د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجه واوسیږو، موږ ویلی سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه بډای هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ د پراخوالي له رویې څخه د نړۍ له سلرم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه سئ او سیټي او د دې د اقتصاد په حق له معلومات لاسته راوړل وسئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړي، یعنې د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نورمانی ولاړ دي کوم دي بیان کړي. دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلي، یعنې په شمالي امریکا کې کوم غوره قانون موجود دي د حقوق غوره قانون نمونه واخلي. دریم سوال درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شانه باندې ولاړ دي، یعنې د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه پر کوم شانه باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي، هغه قانون منبع دي، هغه کرنه مالداری د چشته؟ که هر څه وو سیږي، تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوي او خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ راست تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خو دیو کې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو، د نن ورځې دروس څخه خوند اخستی وي، یو څه زده کړی وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي، تر څو وکولې سي دغه د لوس نن زده کړی شان تر پراتلونکي وختونو کې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوشو زده کوونکو، زموږ راست تاسو د نن ورځې د لوس پای دی. تاسو ټول ته شوخ وړاندم د من شبخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
ابو زبلح من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدر منو ګلالی زکون کو زبرشنا غم خور تاسو ته یو زلبی هم شرق لاس پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن یو لسم لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدر منو ګلالی زکون کی براتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحه جمع بم بتن تر نو زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست. نو هیله د چې د تیر ورځې لوست نه بم په پراو د کیک ډول سره د ځانونو سره تکرار کړی او ذکر وو سیږي او نن ورځې لوست پرا چمتو غوالي او مده سره راغلی اوسېږي. خوشو ګلالي زده کوونکو، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروګرام لیست د کونکو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات ولولو، چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف سره تاسو سره. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې یا هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافیه د کارونو صنایع او هم چیناند د ترڅنګ د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات ترلاسه کړ. نو نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، اکیانوسیا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري، که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده، یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسیا پرې مربوطه ده. خو د اکیانوسیا ټاپوګان چې دی له ډیرلس میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ مساحت لري، یعنی د دې دغه کوم مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینی ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلند هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلند په هیواد په حق له هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلند هیواد په سلو کې د شلو د اکیانسي مساحت په برکې نیولې دي، یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي، یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانسي ټاپوګانې چې دي، درنو زده کوونکو، د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندې شوي دي، چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري، چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه چې ده په هغه په خپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري، او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي، چې دا په خپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده، دا په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی، چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی شو، چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې ترڅنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشاو ګلالیز د کوونکو، دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې، که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نورې ټاپوګانې هم موجودې دي، چې دغه یو شمیر نورې ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادیږي، چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی، چې دا یې باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او همچنان او اکیانوسا د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په اکیانوسا کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي، او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده، او د دې اقلیم چې هم دی تود او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسی لومړنی اوسیدونکي په هکله کچیرې معلومات لاسته راوړو. د دې لومړنی اوسیدونکي چې وه، درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د زرګونو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر، یعنی اکیانوسی ته شکل دی، د اسیا څخه مهاجر سول، نو دلته د اکیانوسی ټاپوګانو ته دی کله راورسېدل، نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسی ته ځان ورسي، او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړ ولو امکان یې درلودل، پولی ای جوړ کړی دی، چې د سو بیړیو په اوږدو کې خلک لږ لږ په بیلابیلو ټاپوګانو کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړه، او بالاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکیانوسی له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله، او د میلانزیا، د پولینیزیا او میکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر یې د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه، او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې، دینونه او دودونه، دستورو، کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي، او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي، دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري، د دې ټکمونه چې دي بیلابیل دي. آن دا ویل چې ویل کېدای شي چې دغه پخپله د میلانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوي دي، چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده، او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړی. سربیره په دې، د رڼو زده کوونکو، د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو ترسره شوي دي، د اروپایانو او آسیایانو هم خپلو مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دی، او دوی هم دغه اکیانوسي هېواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی شو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هېوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو، تاسو تر دې دم پرې پوه سئ واوسیږئ چې اکیانوسا څه ډول هېواد دی، په څومره مساحت لري، او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خلاص د کوونکو، زه ستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم، چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپل کتابچو کې ځواب وایئ، هم دا اوس به خپل ځان سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنو زده کوونکو، د اکیانوسی په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اورېدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اورېدلي وه، همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل؟ نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د ځواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسی د اقتصادي حالت په هکله معلومات ولرو. درنو او قدرمن زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دوی مختلف میوهګانې لري چې مشهوره میوه چې ده هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او همچنان ډوډۍ ته ورته یو رنګ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي، او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي، او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسی کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم په فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسی چې په خپل د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او همچنان دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسی ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. همچنان درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کېږي، او د قاني توکو له نظر څخه اکیانوسی چې د ډېر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د نیو کالنډونیا کې قانونډونیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قاني توګه سره سرته رسول کېږي، او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسی د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې ترڅنګ مس هم له مهمو قاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ستر پرمختګ یې د دوی په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسی چې ډېر غوره سرایت چې ده، هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم کوي کړه د اولای هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او بره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو ساموګانو د ترکانې د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره، او د ارکولو کارخانې په بکشي جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی، او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پوري او لګیا کړی دی چې دا په خپل د روپیایي کوچنی بیډیو د اکانوسیي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره د دودیزه وسیله برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړۍ د دې په مهمو بیړۍ دي او کچېرې تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ ډېر ښکلې بڼه لري چې د دغو بیړیو څخه دي د یو ځای څخه بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ژوند کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسي په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسي ټاپو مو پیژندل، هم چنان اقتصادي حالت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اکیانوسي د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال کلرنمونه زده کون کو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنا د دې څخه مطلب زموږ راستاسو د سړي. نور نو قدرمنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو سیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په اینده وخت کې وکولی شي چې دغه معلومات نن ورځ تاسو زده کړل خپل نور دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. قدرمنو زده کوونکو ښه وخت درته غواړم. په لوی سیستم ته لام سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات تاسو ټول کډرمن زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله لرم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتنوي صبرش نغم خو یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما د لسم ټولګي جغرافي مضمون یو لسم لوستا درنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربند بحث ولرو عبارت دی له لمړی د هری رود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. دا څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجوه او د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیز د کونکو د البته د یادونې وړ ده چې تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لنانیوې میسپی څخه پیل دی بیا تر سپارل یو سلوس ورل سم میسپی پری. نو هله ده چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پرات دقیق او متوجه اوسئ. پوژو ګلری ځکه کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د هری رود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې تیر ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سند په حق له د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سند په حق له او هم چنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هری رود د حوزې په حق له معلومات خوژو ګلری ځکهونکو هری رود د حوزه چې د افغانستان شمال کې شمال ویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلې شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د دې سیمې یا هم دغه حوزې اوږدوالی چې دی 155 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي چې یو لستر اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی. درنو ګلالیز د کونکو د دې ترڅنګ د هری رود سند په حق له معلومات ولو چې د هری رود سند هم چې د افغانستان د شمال ویدیز یو له مهمو غورو او لویو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیز پر لور باندې بهیږي او دغه سند چې د درنو ځکونکو لمړنۍ مرستالانې د لال سر جنگل او همدارنګ د دې ترڅنګ د سنگال په نامه سره سنگل سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دي د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دي د لال سر جنګل دي، سنگل آب سیندونه او د ببر غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دي بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي، چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې تر څنګ د قطاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان یې د مروه په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي، چې دا یو کوچنی کوچنی مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم د دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي، چې هر روز سیند چې دی درنه ځکونکو که چیرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ، چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د کرحسین ښي لوري ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي، هر روز سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی، او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرخس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ یې سیاسي پوله جوړه کړې ده، چې هر رود تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیم هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي، چې په خپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 3500 کیلومتر مربع دی، د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15% برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي، چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دي، چې د جدن په سیمه کې سره یو ځای او د مرغاب له سیند سره ګډیږي، چې د مرغاب تر معیاري کچاکو پورې او په ورځمکې کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سمره ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په هکله معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي، چې موږ او تاسو وویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کېږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي، چې یو تړلې کلایې ایسار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سیندونو سره یو ځای کیږي، چې دغه ډول سیندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سیندونه چې دی په خپله هغه سیندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بندي کیږي، چې د هیواد د نورو سیندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکول سو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو شی بیلګي نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو، چې د هغو جملو څخه یو پخپل د غزنی سیند دی. د غزنی سیند پخپل سرچینه د غزنی په شمال کې د 550 کیلومتر واټن او 400 متر لوړوالی څخه د چې له سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسو سنگ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو لستر اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2300 اویا کیلومتره مربع دی. د غزنی د شار 30 کیلومتر شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شو دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 مترو په لوړوالي جوړ شو و چې له 60 تر 25 میلیون مقاب متر پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زکونکو کله چې د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیریږي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 15 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی، لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه. همچنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د بلحاف دی، بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دایمر داد سیند دی، د بندي امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوي دي چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنی د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې میمنې سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سوی دی چې د کیسار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې شار ته رسیږي او خلته په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په هکله لولو چې د چمرو تاسو ټول پوهیږئ. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې څلور خواته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ اوبو په هکله موږ تاسو پوهیږئ چې افغانستان د جغرافي اینم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپل لومړنی جهیل چې دي د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړی اوبه دي، ګودزره ده او همچنان ناروی دشتی له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی اوبه دي، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی او اخیرنی جهیل چې دی هغه په خپل د شیوا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هله ده چې تر دې دم پرې پوسی او سړي د لوس پراتلونکي برخه کې د وچکالی یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالی یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بل وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې کچیر واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مترنایي سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوی دی چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په حق له همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړو. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هاري رود حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د لا پمان
آزادي راډیو.